السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکرای مهمو خبرونو ته، د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستانی عسکر یې وژلي دي. خوارزمی همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستانی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دی ویلي. یوناما ویلي تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سلو نه ویشت نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته دا مرګ ژوبله د فبروري له شپږویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتي. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. اخوا ملګرو ملتونو د بشري مرستو شورا له طالبانو او پاکستاني ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډېر خلک اغېزمنوي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه اومې ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلي چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوه، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپای پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې د پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځنی ختیځ کې په لسګونو اهدافو د درون او د توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکېچونو سره مخ کړې ده. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په دوهمه نیمایي پایلوبه کې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د 2450 منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلند په نهه وکټو وګټله او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام پایلوبه د راتلونکي یک شنبې په ورځ د مارچ په اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په ایران کې د افغان کډوالو په حق له اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایران کې د بند پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. بنټ د پنجشنبې په ورځ پر ایکس شبکې ولیکل، زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره
په روژه کې د متقاعدینو شکایتونه هم اورو.
په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونه زره نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمېر کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي زیاتوي چې بې ځایه شوي په ډېر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو 24 ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایي خپله اووه کسیزه کورنۍ د څمکنۍ ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډوالې ته استولې، خدای لا هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت ډنډپټان ولسوالۍ د اوسیدونکي فولاد خان د جمعې په ورځ د هود په 15 ازادي راډیو ته وویل، تېره ورځ هم په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته سوې چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان یې پکې وزن سوي دي.
ځګر کې موږ دوه نفره خپل ژوند له لاسه ورکړ او د شپې د خوا دلته ډېر توپونه ولګېدل. زخمیان ډېر دلته لري په ملکي خلکو کې. خاصا زموږ کورنۍ چې دي، یو زما مېرمن ده، څلور مې اولادونه دي، مور مې ده، پلار مې ده، دا ټول وتلي دي. دلته کلی ده چې په زرګونو کورونه پکې میشتول، دا ټول وتلي دي. دلته پرون موږ زخمیان ولیدل، بس زخمي ده او ته پروت بوي، نه ډاکټر لرو، نه دوایی لرو، نه ترانسپورټ لرو، نه بارانسونه لرو.
فولاد خان زیاته کړه په ډنډپټان او څمکنیو ولسوالیو کې یوازې یو ملکي 15 او یا بستریز روختون دی. په ایدای بیړنۍ حالاتو لامل پرته لټپیانو نورو ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي، بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ د هود په 15 په خپله ایکس پاڼه د ویډیویي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په 13 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي، په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ځای قرارګاوي نیول شوي او کاملا له منځه تللي. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 148 تنه ټپیان شوي دي او د پاکستاني پوځ 300 زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو
خارزمی ادعا وکړه چې تیره شپه دوی د پاکستان دوه کشفی الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وزل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. ددا هم وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکي افغانان وزل سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ تیرې و اونۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو 48 پوستي او لوی قرارګاوي د دوی لاسته ورغلي یا تخریب سوي او په دې ترڅ کې 322 پاکستاني ځواکونه وزل سوي او تر 350 ډیر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه اعداو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې وه چې د طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وزل سوي، 496 ټپیان سوي او د طالبانو 226 پوستي ویجاړې سوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 55 ځایونه په اغیزمنه توګه د هوا له لارې په نښه سوي. هغه ادعا وی چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسی تاییدولی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي د جګړو هلته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پرېښودو ته اړ ایستلي چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري.
مشکلاتو سره خلک مخ دي. بعضې داسې دي چې دلته د ډوډۍ او د خوراک او د روژه ماتي او د پیشنمي لپاره سیستم نه لري.
د ده په خبره دې ولسوالۍ کې د غوړکي، ټاګه، تورخام سیمو کې خلک په بشپړه توګه له خپلو مېنو وتلي دي. د دې ولایت د لالپورې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یو قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي راډیو ته وویل
لالپورې ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي د رینا او پارچا او پلوسۍ نظرخیل او ملاخیل کې بیګا شپه 9 بجې شاوخوا جنگ شروع شو او هیڅ ځاني او مالي تلفات هم نه لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د پنجشنبه په ورځ په خپل یو تازه ومخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه 55 ملکي وګړي وژل شوي او 129 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان 10 ولایتونه اغیزمن کړي دي. اوچا ویلي د فبروري له 28 راهیسې د مارچ تر 3 پورې هوایي بریدونه او سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه کړي دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیې مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل شوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبې په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او وویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالات هم بیان کړای دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کوربتوب او منځګړیتوب دوهې ریاض او استانبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل شوې نه ده او ورځ بلې ته یې ترمنځ رښتې زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو ومه ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدود شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت ویلي چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو او نجونو وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشتوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ایران کې د بند پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. بنټ د پنځشنبه په ورځ پر ایکس شبکې ولیکل، زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښه ته شوي دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کیږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون یو شمېر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو سره هممهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکې پرې شوې چې دې ډله کې ګڼ شمېر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې له خپلو خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانگزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېره موده یې ایران کې تیره کړې، ریچارډ بنټ ته ورته اندېښنه لري.
یا افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر ما
دا وای د خلق د قانوني او ټولنيزو محدودیتونو له عمله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالی او امنیتي ملاتړ نشټوالی دوی ډیر زیانمنونکي کوي. خوندي ځایونو ته د ښځو او نجونو بیرته راستنېدل او لیک دی او لومړیتوب دی چې باید ژر تر ژره ترسره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نادولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده.
په نظر ما دا ری بخش خیلی ضروری است.
د افغان ښځو د حقونو یوه بله فعاله رقیه سایی وایي چې خوندي سیمو ته د تګ لپاره د قانوني اسنادو نه درلودل د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره یوه بله جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو له ځینو زده کوونکو او کورنیو سره خبرې وکړې چې توانېدلي افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرستې د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد څرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنیو سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا پکتیا هغه شمیر اوسیدونکي چې بیوزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې دې هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشان هم یو ډېر سي. مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی دغه سي ډیر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دی، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورته جانه پیسې ورکړي، خلک ډیر خوشحاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل: د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بېوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډېر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپله کورنۍ ډېر لس نفر یو، لس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي، یو دموک پستون زباید نه کی باید د ټول غریبانو سن زاهر سی مګه دغه غوته
بلوري ته د عزیزی ګروپ مسولین وای چې د روژه میاشته په پاره د پکتیا پشان د دې زون شپګونو ولایتونو کې هم راستي ویشلی او د ټول هیواد په کچه شل زره به وزله کسانو ته د دوی له خادم راستو ویش دوام لري. د یاد اداره استاذ شفیع الله بابر ول
پکتیا کې هم د غسی 215 درش سهمونه هم د غسی په خوس کې په لوګر کې میدان شار کې غزنی کې او پکتیکا ولایت کې هم د غسی دمرته شوه ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو، له پکتیا څخه مو د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال ریپورت واورید. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي، خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي ان د روژه ماتي او پېشلمي لپاره څه نه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده، خو دوی خپله اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوي دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا می کنیم یا گزاره می کنیم.
و این ده تقاوده حقوق نور کول کیگی بلا گت وطا نلری نو ذکر لجیدی اقتصادی سندو سر مخته. موسا احمد پا افغانستان که ده لزگون و زرو متقایدین و چخه یهوده ده ده حود پا پینزل سما آزادی را ریوتا وویل
همه ما را دمازان بسیار با بسکر
مگ ده روژه میاشت پا دیره سخته تیرو. زمگ اقتصاد کم زوره ده او پا دیره سخته ورست تیرو. کلچه پیسی نوی او تقاوت هم را نکری نو پیسی با لکومه کرو.
پیسی که نباشه تقاوت که نتا دیگه پول از رجا کنی.
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلا د ماه مبارک رمضان د خونه
په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي. د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري، ټولې چارې له ستونزو ډکې دي.
کولش روی هم رفته.
متقاعد میرمنه نورزیا هم وایي چې د سک کال روژه په سختۍ او بېوزلۍ کې تیروي.
ما روزه سکه دگر و بی پولی و بی مصرف
در روزه پر دیری بی پیسگی و بی مصرفی تیری که لصبر پرتا بلا چاره نلارم. کلچ پیسی نی ویشون سرنگ خطیر شی که پیسی وی نو انسانی پا ناروخی او نو وارتیا و لگوی او کنی وی نو یوازی باید صبر بکری
صبر تحمل کنی دیگر.
در افغانستان در متقایدین و طول نوائی در متقایدین و در اسناد و در زون پر محل ډیره حقوی چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال خپل د تقاوت حقوق اخیستي و اوس د تقاوت مستحق نه ګڼل کیږي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دي دا د تقاوت پیسې دا باید چې د متقاعد وارثین دی خو ژوندی هم اخلي، وارثین ژوندی هم اخلي. نو اوس اکثریت چا چې دوه کلم د جمهوریت کې تقاوت پیسې اخیستي هغه مستحق نه ګڼل کیږي.
د روان مریض کال په جدي میاشت کې بیا یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاوت پیسې ترلاسه کړي خو ورکړل شوې اندازه د دوی له اصلي حق څخه ډېره کمه ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه یوول زره متقاعدین د تقاعد د حقوق مستحق پیژندل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 100,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمو ته وسپارله او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي وه متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسېدل یا 40 کاله خدمت کړی وو د تقاعد د حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له مات څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کېږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی له جدي ابهام سره مخ کړی دی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم دمو غغل ازادي رادیو اوري او په تخنیک چارو کې شفیق عیار را سره ملګری دی. را بسو د خبرونه ورستی مطلب ته ځینې کسان ډیری بوختیاوی او کرونه په سم ډول تر سره کوي خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو کرونو په مدیریت کې هم پاتې راځي. د اداري او مدیریت د برخې وشمیر کارپوهان وایي چې چارې کې ډیری وک کمې منظم تر سره کولو ته یو پلان باید تر سره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخي او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وی او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول تر سره کوي خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیلو امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم ما او همدارنګه هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم او په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکی احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل.
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې اقتصادي اړخه یو کمزوری هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دې دوو سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاوو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې تر څنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهال ویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل.
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید تر ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي. د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي. پلان گذاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا به هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به پکې کوي. او څلورم بیا کنټرول دې ته بیا ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دغه مدې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کلي بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلام و نیکی هیلی میو منی دیران از دکون کو هیلی در چی روخ و جور بایست وقت بمو تر دی محال پا خیر رسولی وی تس طول تا در ولسم طولگی تاریخ مزمون و ام لست شرخ لست و ام پدی هیلی چی در تل پا چیر نن روز هم تل و سر آخر نیشی بورا سر مل پاتی سی دیران از دکون کنن و موضوع در غوریان او خوارزم شهان و پا حکل در چی پدی الوست که با مجاو تاسی در غوریان و پا حکل و تر سنگ در خوارزم شهان و اروان معلومات لست را رو نو رازو خپل درس پیلو چی لمری و موضوع در غوریان پا حکل در غوریان سمجد هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوی دی او پسل کې د دوی ریشه ملکشن پسترسی شي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصری په کتاب کې د ملکشن په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړي په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومې دی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د ده زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفه د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل، سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک و، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین یې هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي او د غزنی حکومت چارې د ته ورکوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د شکل سره صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي سیف الدین وژني او د ده د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنۍ چارې ده ته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم و هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې او یا هم په 1104 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څېره انشتګین غرجن امیدي، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ کېږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمه نیسي یا د تورکول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و ته هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت اور په برخه کې دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څېره چې هغه انشتګین و دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی و یا د سلجوقي دولت په خدمت کې و د همغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کیښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې په خپل ځان باندې کیښود او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې و هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړي توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د منځځي او په دې توګه بیا د سند سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کړي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوې او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهرونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده راورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې و چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سوي وې، د همدغه پله پسو یرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامداره جګړو په دلیل، که څه هم دغه سیمه ډېره اقتصادي ودې او غوړېدنې لپاره مناسبه نه وه، یعنې که څه هم دا شرایط ورته مساعد نه وه، یا داسې یو زمینه ورته برابره نه وه چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنی، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دې ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه وه، یا داسې مناسب شرایط ورته برابر نه وه، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم، د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډېر ښایسته ودانۍ د مین زوړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې دی هغه شیرونه چې د دې مڼې په هکله باندې ویل سوي وه ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کیښودل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتواک بلخي غوره کړی و، یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسي، عربي، همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودي. د هدایق السهر فی دقایق الشیر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل، چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره له دې چې دی یو بیره ما بے تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا و. نو تر نو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو یعنې د خوارزم شاهانو او تر څنګ یې د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه د دغه موضوع اړوند موږ او تاسې نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسې تر همدغه ورستنۍ شېبو سره عمل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروغو جوړ بیا سا وخت مو تر دې محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغلاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست اخره نشي بوره سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي. یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر هغه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره سری مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو، چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل د دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي بیا تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالي او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنې کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډېره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډېره و. دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه وه. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سونو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. په
عربي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقیف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب، توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنې پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه، چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیې او ترکیې ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28 ماده سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه سوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویمه د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ بیا دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې 10 مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندې په میاشت کې، په د لندې د میاشت په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی، وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنې د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه، یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هېوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي. او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړه پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته. دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کومه خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی سي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې، او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا او اروپا ته سفر کوي، او د هغه سفر دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي، او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمینه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي، او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه، غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي، او د عملي خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي، او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو، یعنی په ختیځ او شمال، فعالیتونو باندې مصروفه کیږي. او د دې پلان طرح بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي. او داسې خبرسته بیا د شمال جبهې، یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي، او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځو کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه، د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و، دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والي علي احمد سره، چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و، د هغه سره اړیکې ټینګوي. او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د ډسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي، په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي، او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي، او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي، او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستاد و ما تکړی چو پندو نا جانا، بلوستاد و ما تکړی چو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو